د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی، او له درنو جګړو وروسته نن په کندز کې امنیتي وضعیت بیا عادي شوی دی. همداراز نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی، څو معلومه کړي چې امریکا له داعش سره په مبارزه کې له عراق سره کومې پوځي مرستې کولی شي، او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومو تیلو بیه د تیرو دوو میاشتو تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
د ملګرو ملتونو نوی راپور سرګندوي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. یونیسف وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې د یوې افغان نجلۍ د وژنې قضیه وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکو کې به ګلبدین حکمتیار د سولیز سیاست یو برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان میناپال نن ازادي رادیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي، او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي.
متیاس سره زمون مذاکرات روان دي، او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی څه پرمختګ یې کړی دي. مور په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یوه برخه به ګرځي.
له تور لسته د حزب اسلامي د مشر او غړیو لری کول، افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي چې ښاغلی میناپال وایي هر کله چې خپل حکمتیار کابل ته راشي او جګړه ختمه شي غوښتنې به یې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او یونیسف لخوا په یو ګډ سیرنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه راپور په اساس په 2015 میلادي کال کې یونما او یونیسف 115 پیښې ثبت کړي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی اغیزمن کړی و. په دې کې شل روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، 3 نور ټپیان، او 6 یرغمل شوي دي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د اماریکو او ارتباطاتو مسؤول سید کمال شاه ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د پولیو یوه پیښه هلمند کې او دوه نورې په کونړ کې ثبت شوې دي.
یوه پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، و نورې پیښې د کونړ ولایت د شیګل له ولسوالۍ راپور شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جنوبي حوزې په یو شمېر سیمو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د یونیسف ادارې له لورې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل شوی. او د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي چې د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دوی نن په یوه اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځنګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې نجلۍ قتل په اعدام محکوم کړي. پر شپږ کلنې ستایش د حمل په 22 په ایران کې د یو ځوان لخوا جنسي تیری شوی او وروسته په ډیره بېرحمانه ډول وژل شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یوه امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرسته ته چمتو دی. دا په دې معنا چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتیري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د دفاع له وزیر خالد العبیدی او اسلامی دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قمندان جنرال شین مک افرلان سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بمباري کوي او هم هغو ځواکونو ته روزنه ورکوي او نور مرسته ورسره کوي چې په عراق او سوریه کې د دغه ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. د سوریه یو شمیر وسلوال ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. د ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به هر پوځي جزوتام په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړه کړي، خو هغه جغرافیایي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. دغه راز د داعش په اړه په یو بل خبر کې ویل شوی چې په امریکا کې میشته یوه څېړونکې اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمیدل د دغې ډلې چې په خپله خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 56 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. دغه څېړونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو د تیلو تولیدات په ورځ کې له 33,000 بیرل تیلو څخه 21,000 بیرل تیلو ته کم شوي دي. په همدې موده کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغې ډلې د تیلو د تولید تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی دی. په عین حال کې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې په سلو کې 22 ساحه له لاسه ورکړې ده. دا ډله اوس د 9 میلیون وګړو پر ځای په شاوخوا 6 میلیون وګړو واک چلوي چې په دې توګه یې د مالیو د راټولولو له درکه هم عواید کم شوي دي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو 2 میاشتو کې تر ټولو ټیټه کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 راولویده او په نیویارک کې د یو بیرل تیلو بیه 10.16 سنتو ته راټیټه شوه. دا د تیرې فبروري میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی و. د قطر د انرژي او صنعت وزیر محمد صالح ال ساده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت اړتیا لري.
We debated the freeze from all
موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې د نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلامه شروع لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرنیو خبرو کې برخه نه واخیسته. تهران ټینګار کوي چې تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې و نوي رسولي. داود افغانستان او نړۍ رس مهم خبرونه.
زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و ابو ری چیل حزب اسلامی سره د خبرو په دوام افغان حکومت وی د ګلبدین حکمتیار د سولې لپلاوی سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی.
دا مذاکرات ډیر پرمختللی دي. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې
طالبانو ته خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خپل حمله بندي کړي کنه له سختو عواقب سره به مخامخ شي. په کندوز کې له درې ورځو درنو جګړو وروسته په امنیتي وضعیت کې د ښېګڼې راپورونه را رسیږي.
نن په ښار کې وضعیت ښه ده، ډزو ډز هیڅ خبر نشته، ده خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندوز شاوخوا پاک امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسیږي.
د جنوب زون په اړوندو سیمو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې اړه په یو مرکه کې به واورئ چې د کمپاین ګډونوال په ناامنه سیمو کې څنګه فعالیت کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه اورېدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سوله ایز سیاست یوه برخه وګرځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسلوال مخالفین هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبه پورز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي.
حکمتیار صاحب سره زموږ مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دی. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي او دلته به آرام ژوند کوي.
څه باندې یوه میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې او پلاوي کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې اوس هم روانې دي. جمهوری ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلي څخه د دغه ګوند د غړیو د ایستلو په اړه بل نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرې کنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنګیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. که څه هم په افغانستان کې د جنګي ماشین اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کېږي، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلی سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود سولهی سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولي او وایي چې د حکمتیار له راتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی. د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولس ته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمیر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی. ستاسو په نظر هیواد ته د ګلبدین حکمتیار راستنېدل او له سیاسي بهیر سره د یو ځای کېدل به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي؟ کله دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظریا تبصره لري نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړې چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه له خاغلی میناپال سره په مرکه کې نور جزئیات پوښتلي.
د افغان حکومت یو شرط ده هم د حکمتیار مشر حزب اسلامي به وصله پر ځمکه کې دی او راضي به د سولې خبرې وپیل کی.
بلکل تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسېدلي، یعنې دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړی. ولس ته دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسوو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسوو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کېدی چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی او عضو یې ګرځېدلی دی او برخه.
میناپال صاحب موږ تاسو شاید یو تقریبا حزب اسلامي سره یو میاشت کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل ده چې د سولې خبرې دومره وځنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سوله یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي، ډېر مسایل دي. نو په دې مابینځ کې ډېر غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ شي تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې وو. پخوا دوی پر دې باندې ولاړو چې نړیوالې قوایو به په بشپړ ډول افغانستان اوسي، ولې اوس دوی دا اړتیا درکړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسېدلي. د دوی غوښتنې دي ځینې، مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته د هغو کډوالو، د دوی د بندیانو مسایل، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیست نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نورو غړیو د وتلو یو عمده غوښتنه د دوی وه. افغان حکومت نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو همدارنګه امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د هغوی له نمایندګۍ سره په نویو نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي، ولې دا به هغه وخت ډېره مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویاند وخن میناپال و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خپل حمله بندې کړي، کنه له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د پاکستان یو مقام چې نوم یې په پاکستانی رسنیو کې نه دی یاد شوی دا ادعا کړې، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خونړۍ حملې روانې دي. اجمل اند د دې موضوع په اړه د راپور برابر کړی.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حملې او پسرلنی عملیات بند کړي، کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ، او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نومینه دی اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې زیان منکړي. د چارواکي د دوشنبه په ورځ د ورسپانې ته وویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لارې پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپوړي پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړې چې پاکستان طالبانو ته د خپلو منځګړو له لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانشي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني، او همدارز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسیږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز منلې وه چې د افغان طالبانو ځین مشان لخپل کورنوي سره یو ځای پاکستان کې اوسېږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړې او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې له حکومت سره دې خبرو ته کینی. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوې وای، خو تر هغې وروسته وسنډې دي چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د حکومت یو مقام ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې له حملو څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. زمون غاګله ازادي راډیو اوري. د تیرو درې ورځو له جګړو وروسته نن په کندز ښار کې وضعیت یو څه آرام و او په ښار کې خلک پر خپل کاروبار بوخت ښکارېدل. خلکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوله چې د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو څخه تصفیه کړي څو کندز د وسلوالو له ګواښ څخه وژغورل شي. ازادي راډیو خبريال اجمل اریان له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او تر پورې برابر کړي.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو ورځو په توپیر اوس مهال په دې ښار کې وضعیت کاملا نورمال دی او ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي. د دې ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت څخه غواړي څو د دې ولایت شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي چې د کندز ښار د سقوط له ګواښ څخه وژغورل شي. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو د دې ولایت د اوسنی وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
پهلن خو وضعیت نورمال دی او خود تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش او فکرونه ګډوډ او خلک د مشکلاتو سره دچار وو، بالخصوص د اوسنۍ ورځو کې، بالخصوص د نن وضعیت ښار او بازار او د چار اطراف بېخي ډاډمن دی.
نن په ښار کې وضعیت ښه ده، ډز ډز هیڅ خبر نشته، خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندز شاوخوا پاک شي، ټول ځای پاک شي، امنیت راشي، ټول په خوشاله خپل کاروبار ته ورسیږي، خپل زندگی ته ورسیږي.
فعلاً وضعیت ښه ده او د دې وضعیت خلق ڈاڈمن زندگی نہ کہی ڈاڈمن زندگی پہ دے نہ کہی سے دی ولایت پہ ساہو کی ورتا طالب قرار لری
په همدې حال کې د کندز سیمایز چارواکي وای افغان ځواکونو د طالبانو ستر پوځي عملیات ته ماته ورکړه او ډیر ژر به د دې ولایت ټول سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي. د کندز د امنی قماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ له رسنوي سره په خبرو کې داسې وویل: وس محل په کندز کې وضعیت ښه دی، ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي، خو د هیواد دښمنان بې ځایه تبلیغات کوي. تاسې ګورئ چې په ښار کې وضعیت ډیر نورمال دی. د یادونې ده چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم ستر پوځي عملیات پیل کړی وو چې د دولتي ځواکونو له ماتې سره مخامخ شو، خو لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
وس هم د کابل ورسپانو مخکتنه کو. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین د کابل د نن چاپ ورسپانې کتلي او پلنډي سر راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
د ملکی مرګ جوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنې او د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدل د کابل چاپ د نننۍ ورسپانو مهم مطالب او تبصرې دي. سرخط ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د جګړې لمنه پراخه شوې خو قربانیان ملکیان دي. په سر مقاله کې د ملکیانو د مرګ جوبلې په اړه د یوناما درې میاشتنی څیړنیز راپور ته اشاره شوې او ویل شوي چې د 2018 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 600 ملکیان وژل شوي او 1340 نور ټپیان شوي دي. د سر مقالې لیکوال ویلي د ملکی مرګ جوبلې عمده عامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون بیلابیلې ډلې د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د ورسپانې په باور په اکثرو جګړو کې د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپار په توګه کار اخیستل کیږي او په داسې حالت کې طبیعي خبره ده چې د ملکیانو مرګ جوب لا زیاتېږي. د ملکی مرګ جوب له د مخنیوي شعارونه او عمل دا د سرنوشت خپلواکي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ملکیانو د وژنې د مخنیوي په هدف د وسلوالو مخالفینو او حکومت ژمنو تر اوسه عملي بڼه نه ده غوره کړې. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملکیانو د مخنیوي په هدف باید وسلوال مخالفین او حکومت په عامه تاسیساتو حمله بندې کړي او هغو سیمو کې د جګړه نه کوي چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وي. جامع باز ورځپاڼې بیا د کندوز ناامنیو ته اشاره کړې او خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې کندوز او د وحشت بیا تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې له درې ورځو را په دې خوا د کندوز ښار په شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د کندوز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي او داسې ښکاري چې طالبان بیا غواړي د کندوز ښار پر چوک خپل بیرغ ورپوي. د ورځپاڼې په باور په تیر کال کې د کندوز ښار موقت سقوط حکومت ته په لوړه بیه تمام شو او اوس به اجازه ورنه کړي چې بیا دغه تجربه تکرار شي. کابل پوسټ بیا خپل سرمقاله کې د کندوز د ولایتي شورا د غړو نظر راخیستی چې ویلي دي که حکومت د کندوز امنیت ته پام ونه کړي ممکن بیا د طالبانو لاسته ولویږي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې خپل ټول قوت د کندوز د دفاع لپاره وکاروي او د کندوز په برخلیک بیا لوبه ونه کړي.
نن د جنوبي حوزې په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د دې حوزې 1.8 میلیون ماشومان واکسین شي. دا چې اوسمهال په جنوبي حوزه کې د پولیو د ناروغۍ څومره پیښې ثبت شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین په وړاندې خنډونه کوم دي، دا او نورې پوښتنې د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو له مسؤل سید کمال شاه عارف سره د ازادۍ رادیو د خبریال صادق رښتینی په مرکه کې واوري.
په جنوبي ولایتونو کې څومره د پولیو یا پلج پیښې سته او دا دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
سږ کال د تیر په پرتله موږ په ښه حالت کې یو او یوازې یوه پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، خو بل طرف ته د هیواد په کچه موږ درې پیښې لرو چې دوه نورې پیښې د کونړ ولایت د شیګل له ولسوالۍ راپور شوې دي.
د لیرې پرتو سیمو خلک اکثره وخت شکایت کوي چې د نامنویو او د حکومت د مخالفانو د اغېز له امله د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. دا ځل دې ستونزې ته څومره توجه شوې؟
د پولیو پروګرام یو ملي پروګرام دی، دا کوم سیاسي پروګرام نه دی. او کومو راسو د دولت پسې تر واک لاندو سیمو کې یا د طالبانو تر واک لاندو سیمو کې په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق کیږي او ځینې وخت ځینې جزئي ستونزې رامنځته کیږي. کله چې جنگ جریان لري نو طبعا د جنگ په وخت کې هلته د کمپاین پلي کول ناشونی وي، او کله چې هلته جګړه ودرېږي بیا وروسته زموږ هغه کارمندان چې اولته خپل کمپاین تطبیقوي. نو دمګړی پورې داسې جدي ستونزه نه ده راپېښه شوې چې کمپاین بالکل درېدلې وي. طبعا دا جزئي ستونزې شته، د هغو له حل وروسته هلته بیرته کمپاین تطبیقېږي. او ځینې ټولنیزې ستونزې موږ لرو په دې مورد باندې، د خلکو د پوهاوي کچه یوه اندازه په ځینو سیمو کې ضعیفه ده، نو دوی بېلابېلې اوازې چې هلته خپرې سي د واکسین پر ضد باندې، نو په هغو باندې دوی غوږ نیسي او بیا خپل ماشومان نه واکسینوي. نو دا هغه څه دي چې موږ د خلکو همکاري ته اړ یو او دوی باید په داسې اوازو چې له بېلابېلو لارو راځي خپرېږي د واکسین پر ضد باندې، نو په هغو باندې باید دوی توجه ونه کړي، غوږ ورته ونه نیسي او خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغۍ د ژغورل شوي وي، او ورسره خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته هم یوسي تر څو هلته دوی ته د اتو نورو ناروغیو پر ضد هم واکسینونه ورکړل شي.
په هغه سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي او د دوی سره د واکسین د کمپاین په برخه کې د همکاري غوښتنه هم اکثره وخت کیږي او یا د هغوی سره په دې برخه کې خبرې کیږي، خو بیا هم سوال دا دی چې ولې ځینې وخت لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د مخالفینو ځینې ډلې د دغه پروګرام مخالفت کوي؟
لکه مخکې چې ما وویل له پروګرام سره خاص مخالفت نشته. ځینې داسې ستونزې وي که په یو سیمه کې جنگ وي، د جنگ په حالت کې طبعا هلته کمپاین تطبیقېدل ډېر ګران کار وي، او په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته بیا کوم کسان چې موږ ګمارو طبعا د موږ د پروګرام هغه اساس دا دی چې کوم څوک چې په دې پروګرام کې کار کوي باید دغه سیمې دغه کلی اوسېدونکي ووسي. نو طبعا کوم سیمې چې دوی تر ولکلاندې دي هلته موږ کسان نشو کولای موږ له باره کسان ورولیږو، ځکه دوی ته هم هغه شکمن کسان اوسي. نو موږ کسان له هغه ځایه استخداموو، هم هغه کسان په خپلو سیمو کې کار کوي. نو په دې مورد باندې دونه ستونزې دمګړې نه لرو.
د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو مسؤول سید کمال شاه عارف چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په جنوبي زون کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر ضد د کمپاین په اړه خبرې کولې.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادۍ راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې زمونږ 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خدا شیبه نوریاس نوری ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست هله سرګندوی چې په نګدی راتلونکو کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. جمهوری ریاست ویل حزب اسلامي سره خبرې بریالي پر مخ روان دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړه شوې ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته د ښوونې او روغتیا خدمتونه د جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما او یونیسف لخوا په یو ګډ څېړنیز راپور کې ویل شوي چې دغه وضعیت ځورونکی دی. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق دغه راز په افغانستان کې د پولیو د دریو نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. یوه په هلمند او دوه نورې هم په کونړ کې ثبت شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یوه څېړونکې اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلهوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربان څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل.
اوس هم له ابراهیم ساپي څخه اقتصادي خبرونه واورئ.
لا ازادي رادیو نومو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. په ولسمشری مانی کې نن د اقتصاد د عالی شورا غونډه جوړه شو. په دغه غونډه کې د سویس هیواد استاسي ولسمشر تل کثافاتو څخه د انرژي د تولید یو تر هوړاندې کړه. د ولسمشری لمانی څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې د سویس ګروپ دغه غړي ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د دغه طرحې په عملی کولو سره به هر ډول کثافات په انرژي بدل شي. د سیبیس ګروپ دغه غړي وایي چې د کثافاتو سوځول چاپیریال ته ناوړه زیانونه رسوي او د دوی نوې راوړل شوې ټکنالوژي به دغه کثافات په انرژي بدل کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه غونډه کې د کرنې او مالداري وزیر هم ګډون کړی و چې د طبي ځنګلونو د احیا، شنوالي او داسې نورې طرحې ولسمشر ته وړاندې کړي. د بغلان ولایت صنعتکاری خزی وای چې حکومت دی په دغه ولایت کې د دوی صنعتي توکو ته مارکیټ جوړ کړي. دغه خزو چې نن 130 قلم لاسي صنایع په یو نندارتون کې ننداري ته یې وو، وی ویل چې د لاسي توکو مینوالي ډیر دي خو د خرڅلاو لپاره یې مناسب مارکیټ نه لري. په دغه نندارتون کې د بغلان ولایت د خزو چارو رئیس خدیجه یقین ویل چې له دوی سره 1500 هغه خزی راجستر دي چې د لاسي صنایعو په برخه کې ښه تجربه لري او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ سلويخ پوله، یوه روش بگاوی افغانی اتیا پولا، یو انگلیسی پاوند شپگ نوی افغانی پینزه بیش پولا، یو سعودی ریال اتلس افغانی، زر ایرانی تومان نولس افغانی او زر پاکستانی کلداری بیا شپگ سو در سلویخ افغانی بدلیگی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نادر شاه مشال د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي د سولې ټولې خبرې مهمې دي، خو چې رښتیا شي د حکمتیار ډلې سره خبرې ډېرې ښې دي. حبیب عمر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي د حکمتیار راتګ پر امنیت مثبت تاثیر کوي، ځکه چې حکمتیار په بهر او کور کې نفوذ لري. خپلواک پوپل له هلمند څخه لیکي د حکمتیار سوله به چندانې موثره نه وي، ځکه چې حکمتیار د پخوا په څیر اعتبار نه لري. احمد ولی خپلواک هلمند لیکي زما په اند حکمتیار ځکه سوله کوي چې د تنور پاکستان ځای نه ورکوي. او سمیع الله بارکزی لیکي د هلمند څخه چې د حکمتیار صاحب راتګ د سولې لپاره یوه ښه لاره ده. دا به د خبرونه په وروستۍ برخه کې یو لمړی دی یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروګرام واوري.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین وویل چې دوی باید پر دې فکر وکړي چې میرمنې د کلي ښوونځي کې معلمي ته پرېږدي او که نه. اوس راځئ واورو چې خدیجه ولې د نفیسې د معلمۍ مخالفه ده.
ای وروره، ما خو هغه وخت هم تاسو ته ویلي وو چې دا ځمکه زما خپله ده، زړه مې شهر څه پرې کوم، تاسو پورې سړه نه لري.
عبدالسلام خانه، موږ ستا په ځمکه کومه دعوه نه لرو.
نو ولې راغلي یاستئ؟ له کله نه چې ما دا بټۍ جوړه کړې تاسو ما په قرار نه پرېږدئ.
مشه، موږ راغلي یو چې نور نو ستا د بټۍ ګلم در ټول کله خیره.
خدای دا ده، ته خو ډېرې خبرې مه کوه چې د خښتو په ځای به تا په بټۍ کې پوخ کړم.
خدای دا ده، ته غلی شه.
سلام کاکا، د چاپیریال ساتنې په اتم اماده کې راغلي که څوک د چاپیریال د ککړتیا لامل وګرځي په خپله باید د هغه کار نه لاس واخلي، که نه قانوني چلند ورسره کیږي.
ما ته قانون مانون مه راښیه سیده، ما کوم غلط کار نه دی کړی چې له قانون نه مې ډارئ.
عبدالسلام خانه، بټۍ دې له کلي نه لرې او ځای کې جوړه کړه، داسې کار مه کوه چې خبره بیا ولسوالۍ ته ورسېږي.
ملک صاحب، د کلي ډېر غریبانان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راځي او کار کوي، له دې کار نه هېڅکله زه لاس نه اخلم.
سلام کاکا، که د زړه په نورو نه سوځي خپلې کورنۍ ته خو دې لږ پام وکړه، له ټولو نه خو ستا کور بټۍ ته ډېر نږدې دی.
کاکا، که موږ ولسوالۍ ته ستا شکایت وکړو له تا سره قانوني چلند کیږي.
او که زموږ خبره ونه منې موږ به مجبور شو چې ولسوالۍ ته عرض وکړو.
عبدالسلام، کاشکې بیا د کلي جرګې ته راغلی وای، هلته به دا ستونزه حل شوې وه.
تاسو څه وایئ؟ کارګران له کاره پاتې شول، پرېمږدئ چې موږ خپل کار وکړو.
ډېره خبره مه کوه، جوړې پات مشه، موږ جنگ ته نه یو راغلي، موږ راغلي یو چې سمه خبره در سره وکړو.
او بابا، تاسو ولې دومره شلیا استئ؟ که دا بټۍ له منځه یوړل شي نو موږ به څه کوو؟
هو کنه، دا لکان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راغلي او کار کوي. تاسو نه یوازې ماته، د دوی کورنیو ته هم ستونزه جوړوئ.
د دې هلکانو د کار وخت نه دی سلام کاکا، دوی باید سبق ووایي.
زما ماغزه مه خرابوئ، ځئ لاړ شئ، کنه نو بیا به رانه خفه شئ.
ګور عبدالسلام، په دې پوهه چې موږ جنگ ته نه.
ملک صاحب، ستا د احترام لپاره مې څه ونه ویل. نور نو
څه شو د بدمشه، که بل کړه دې په ملک صاحب داسې چیغې ووهلې بیا به زه درسره
ګورم.
چپ شه، موږ جنگ ته نه یو راغلي.
جمیله، زه به دې خوښ شم، ښه؟ دا ټول ستا د لاسه، او تا خو هم داسې نه پرېږدم. ای خدای دادا،
خلاص دې خلاص.
سلام کاکا، ګوره بیا درته وایم، موږ جنگ ته مه مجبوره کوه، سمه خبره وکړه.
تاسو خو په خبره پوه نه شوئ، زه یې ځانه نه ورکوئ. ای ودرکه، ته
تا څه کوې؟ سلام کاکا، ګریوان مې خوشې کړه.
خدیجې، تا څنګه نن لاره ورکه کړه چې زموږ پوښتنې ته راغلې؟ وی ولې ګلپری، د سر لختې کار خو هر وخت راځم، ما وویل نن به ستاسو لیدو ته هم راشم.
ښه چې راغلې خدیجې خوري،
ډیر وخت کې د چنوې ملي دلې هغه دلې ورځه باندې څنګه دی اوس به غټ شوی
اخه دی نو هغه مسکینان خو په ماشوم توب کې یتیمان شول دادی د مور او پلار د مرګه یې دوه کاله پوره شو دواړه د یو ناروغ پوښتنې ته تلل چې ولسوالۍ ته نږدې په ترافیکي پیښه کې شهیدان شول
خدای دې وبخښي بیچارهګان
خدای دې دواړه وبخښي
آمین پرېږدئ نو دا پخواني غمونه مه تازه کوئ زه لږتې نفیسه څنګه نن رانغله ویل یې که د ملمې کار مې وشو تاسو ته شیرني درکوم
شیرني خو خیر هغه بیچاره خو اوس هم اندېښنه کوي
ولې د څه لپاره اندېښنه کوي لکه چې خاوند یې پیښمانه سوی نه پرېږدي چې معلمه سي که څنګه
نه د خلکو د خبرو په خاطر اندېښنه کوي وایي خلک به څه راته وایي
ولې نو چې خاوند یې اجازه ورکوي نو خلک به ولې خبرې کوي
څنګه به خبرې نه کوي تر اوسه زموږ کلي کې چا داسې کار نه دی کړی
کوم کار خدیجې
شفیقي تر اوسه زموږ کلي کې کومه ښځه معلمه یا ډاکټره شوې ده چې نفیسه معلمه شي دا خو زموږ د کلي بیرته پاتې کیدل ښیي نه ښه والی
هو خدیجې که زموږ کلي کې لا تر اوسه څوک نه دي شوي په نورو کلي کو خو هم معلمه شته هم ډاکټره
هو رښتیا وایي زموږ کلي کې خو نه ډاکټره شته او نه معلمه خدیجه جانې تر کله به زموږ د کلي ښځې سبقونه وایي او کار ونه کړي نارینه خو خبرې کوي اوس ښځې مخالفت کوي
نه نه زرلښتې ته مه په قارېږه زما یې څه ما هسې وویل چې زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه داسې کارونه نه دي شوي ما یوازې د دود او دستور لپاره وویل
خدیجې دا دود او دستور خو موږ او تاسې خپله جوړوو او خپله یې ورانوو دا خو موږ ته هم شریعت او هم قانون راکړی چې درس وایو او کار وکړو
دې حق خبره دې یاده کړه یو څه مې راپیاد شو د شپې ما او جمیل په دې هکله خبرې کولې د اساسي قانون یوه ماده یې راته وویله هغه داسې و چې د افغانستان د اساسي قانون په 43 او 44 مادو کې راغلی چې کار د هر افغان حق دی او هر څوک کولی شي چې کار وکړي که نارینه یې او یا ښځینه
ښه نو یوه خبره راغله او ما هم وکړه نور نو ستاسو خوښه زه نور ځم تاسو خپل سبق ووایئ
بخیر
لاړه
صاحب هر څه مو ورته وویل وایې نه منله
ښه کار مو وکړه چې اوس هم راغلی دا کار یې د چاپیریال ساتنې د قانون په خلاف دی هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال ککړ کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي
صاحب د کلي ماشومان له مکتبه پاتې دي دومره درانه کارونه ورباندې کوي چې والله که غټان هم وکړی شي
اوه دا څه حال دی دا دې ماشومانو ته ګوره چې لوڅې پښې کار کوي دا سړی یوازې خپلې ګټې ته ګوري او د دې خبرې په قصه کې هم نه دی چې نورو خلکو ته به څومره زیان رسوي
والکه جان آغا عبدالسلام چیرې دی
سلام کاکا او سلام کاکا
څه وایې جان آغا بیا دې څه پکې مات کړی چې داسې وارخطا یې
راځه عبدالسلامه راځه هغه شی نه دي کړې خو موږ راغلو چې تاسو هم پوکو
تاسو بیا راغلی
ښه د بټۍ خاوند ته یې
ته نو څوک یې چې دا پوښتنه کوې ته خو په دې کلي کې نه وای ښکارې
زه د دې کلي نه یم زه د چاپیریال ساتنې له ریاست نه راغلی یم
څه هغې نو څه شی دی د څه لپاره راغلی
د دې لپاره چې ستا غیر قانوني کارونه بند کړو او پرې نږدو چې نور خلک وځوروي او هوا ککړه کړي
موږ خو درته ویلي وو که زموږ خبره ونه مانې قانوني چلند درسره کیږي
عبدالسلامه کارګران دې رخصت کړه چې بټۍ دې مرولا کوم
ولې د څه لپاره او په کوم حق
ښه پوهېږي چې د څه لپاره د چاپیریال ساتنې د قانون د 8 مادې په اساس ستا کار جواز نه لري او بندیږي
زمریا زویا او زمریا زویا تراشه او څو ډول چې اوبه له څانه وباسه چې دې ګلانو ته اوبه ورکو څه شوې
بیبي ترورې شین چای خلاص شوی و زمری مې د ملنګ دکان ته چای پسې ولېږه زه به درشم
خیر اوسې لورې که بېکاره یم دا اوس راشه چې دا ګلان وچ نه شي څومره خواري مې په دو کړې ده ته وګوره ته
دا دی دا راغلم ودرې چې د تنور سر پټ کړم چای جوش مې پکې کېښوده چې یخ نه شي لږ سکاره پاتې و پکې
ډېر د ښه وکړ لورې زمری چې راغی لږ چای به ورته دم کړې
ودرې چې د سطل نزیکم
ترا ساتل ډکه زبای دی بلاله په دی دیخ کې بچم پوشوی
بی بی تروری اغا ورز مالک نواب د نفسی دوی کرا تللی و
د څه لپاره
لغوث الدین سره یې په دې هکله خبرې کړې وې چې نفیسه په ښوونځي کې معلمه شي
بیا غوث الدین څه ویلی و
هغه په اشاره د خلکو له خبرې ډارېږي وایي که ښځه مې معلمه شي بیا خلک به څه وایي
وی لورې اوله کې خو ګل ماما دم ته نه پرېښودلې چې ترشي او مرابا جوړه کړي او بازار کې یې خرڅه کړي کله چې یې ولیدل چې دا کار زموږ په ګټه ده بیا یې څه ونه ویل وپوهېدې ودرېږه چې دا سطل خالي کړم صبر ملانه یې خلاصه کړم
د سطل دې خو کېده بیبي ترورې زه به همدا وایم بیا د ښځو کار کول خو کوم عیب نه دی نفیسه خو باسواده ښځه ده باید معلمه شي
وی لورې هر څه چې کېږي زموږ له لاسه کېږي که یوه ښځه درس ووایي معلمه یا ډاکټره شي خلک سل خبرې ورپسې کوي له همدې وجې نارینه نه پرېږدي چې ښځې یې کار وکړي بس همدومره اوبه بس دی لورې بس
نفیسې ویل چې د ملک صاحب خبرې لږ لږ په غوث الدین تاثیر کړی کیدای شي چې هغه پرېږدي چې معلمه شي
ولې به یې نه پرېږدي لورې خپله خو کار نشي کولی له دې نه چې خپل واړه ماشومان کار ته لیږي او له سبقه پاتې کېږي ښه دی چې خپله معلمه شي هغې خو درس هم پوره ویلی
بی بی ترورې که نور کار نه لرې زه به لاړه شم د غرمې ډوډۍ غمه به وخورم
صحیح ده بچی وش
انۍ وانۍ مورې
وی زمری زویه ولې داسې وارخطایې خیرات خو به وي
مورې
څه خبره ده والکه زه دې وارخطا کړم څه شوي دي
مورې هغه ملنګ کاکا او ملنګ کاکا ویل چې
ژر ووایه زویه ملنګ کاکا څه وویل
ملنګ کاکا ویل چې گل محمد کاکا بیبی
وای به گل محمد چه شوي زویه
درنو اوریدونکو په ډرامه کې ځوانانو وکولای شول چې په کلي کې د جوړې شوې بټۍ کار د ځینو لاملونو په خاطر ودروي چې یو لامل په ماشومانو درانه کارونه او بلې د هوا ککړوالی وو ستاسو په اند د کلي د ځوانانو د کامیابۍ راز څه و خپل همداسې یوه تجربه راته ووایئ
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي
ولزم مریضه مې بیماره ما وې تر اورستانه پیریانو باسه مخلي به خسر بسپینګری خسر مې وداسې په دغه خمره ولګواله دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کای و میرمن ناروغه وینو باید په څه ډول تداوی وشي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه واورو
د
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی له دې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړی او د تیکواندو کوونکو نجونو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلی. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت اتا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې آبېدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لري شي.
الو زره ته وای وای الو مارا پکې نه نو دلم تا دو بو پکې زه الو وای الو مارا پکې زه زرم دلګې الو خدایا خدایا.
د سرودی اوسیدونکو مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایي ستونزراته پیدا شوې و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به را سره راه جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هم سیامله غون دی براوند راتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې چاوله ما سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزر تنگ سه خو سیانه لري سي تر نه باندې دغه کوه کې خانه ده درته نه نه سه ډیر اډاری دل ما تارګمې کوټه ما سی هغه سم خورا کې من راکو اول ډاکټر ته نه ویل سه خا به تر سم به پس لاغې نو ربوتل ډاکټر یې سه دا خې رواني تکلیف لره تازه ډاکټر ته نه راست تارګمې کوټه کې بچاوني اما هم سره فیت سه سم خوابګي مزه مسی ولی تارګمې کوټه کې اچول ډاکټر ته نه ویل.
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرز یې دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې یوه ښځه وه چې بېچاره اول وري کور کې سینهشره ښځه نه درلوده، فشار یې جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې د ولادت په وخت کې بیا یې یورګان وویل د پیریان دي بویې نه تلله ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بېیاګانه د کنتروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې ټول تې ووتل له کوره دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې موږ ته به راشي د پیریان سار ته دا ښځه مړه وه بچا له ولادت مخکې مړه شوه له ولادت ماشوم هم ناست کې ځان سره یې وی وهلې وه بچاره تکه شنه وه مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه.
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکو چې د کور د مشکلاتو لامل ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوې وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه، خو سره ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
د سمریز او مخنه په مارګ او مترس سوراز به میچا کې وایلې سرګنې بعد را سره کول چې تیمه چی غکړه چی غې چی غې مېړ مرا تر هغه تی لرګای را تو غاپا 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 د سی وتر بولم سما سره د سی بعد را مې کوي خو سره به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خو سر مې ده هغه په پونټې لګول وای ویلې مل سمریز مې بیمار ما وې تر اور ستاره پیریانو باسه مخلې به خو سر بسپنګری خو سر مې وداسي په دغه خاخ نور ولګولا
ګوره.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغ وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره په اطرافو کې دي، زیاتره خلک وایي چې مثال والا مې کډه یا مې لور مریضه زه نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي. څه شی نه پرېږدي؟ په دې هغه سیاسره چې دغه هم سیاسره ده، هغه هم د خدای بنده ده، هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې هغه حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته ته نه قرآن لی دی نه کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچي تیار کوټه کې واچوي هغه کې واچوي دا تازه وی ویلې ده ډاکټر ویلې ده علاج ویلې ده اوله زمونږ یو ترور پاکستان راغله او هغه دا تیار کوټه کې واچوي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه وو ګزنواله یو پریز ور کړه او کوملا ملا پریز ور کړه خو پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تیار کوټه کې یو ځوان انجلې یا ځوانه ښځه واچي چې دا څنګه رسنه دا د اسلام اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واسه له بيخي روغه جوړه ده خاطر اوس ګرځي
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ چې یا مریض چې موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو همدا په خپل کور نه خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ ځو له درملتونونه دوا راوړو او دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې تداوي کوي
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي ټکول کېږي او په تیارو کوټو کې اچول کېږي خوراک نه ورکول کېږي. رواني ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لا هم پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې اوسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي. له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي. ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي. او هغه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا بیا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي تکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند هم تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوي واجبي عمل ده او هغه تداوي چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوي یو واجبي عمل ده که انسان له دینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي له دې عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. له هغې جملې څخه د تداوي په باب کې د ښځې یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوي حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالی لیدل کېږي کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې دموږ چې د هغه تداوي چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې حکم یې کړی واجب کړی د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په واهمي او په غیر حقیقي او خیالی کارونو باندې غواړي چې دا تدوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول په دینو باندې چې دا پیران لري نو پیغام دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړی عمل دی چې اسلام سره اړخ نه لګي اسلام دې ته حرام ویلي تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیب وي قبل څوک
خغلی کوثر زیاتوی الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک د حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه وهل یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې غیته ورکول سوی غنه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو د نیمې نړۍ